دیگر برمیگردیم با می موضوع با شما. حالا در نیم ساعت در مجموعه خبری با اسمت ساروان باشید.
دیر زیاده مننه اتبا جشوی قدر منواردون که دیخ پروانه که اوری چه در افغانستان ولس مشر وی چه در تروریستان و ریشبه پا هیواد که وچکری در پاکستان صدر اعظم در جلال آباد در پرونه پیشی پا اره لافغانستان سر خواخوشی څرګنده کړې. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. اوس نجیبه زمان د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام په موقعی په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته په جلال آباد کې د پرونی انتحاری حملې د قربانیانو شمیر 1950 ته رسیدلی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پر افغان طالبانو غږ وکړ چې حکومت ته خپل خط ور معلوم کړي او د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړ چې د یمن د سولې لپاره ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي وو. سرکی کورنی خبرونه په جلال آباد کې د پرونی انتحاری حمله د قربانیانو شمیر 1950 ته رسیدلی دی. د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په حمله کې 4 دیشتنه وژل شوي او 115 دیشتنه زخمیان دي.
د تاسو د جملې څخه د موږ د سوال سره حالت څه دغه وخیند د وخیمو له جملې نه ملستنه نو څه دی هغه ته دمنګر صاحبانو اطمینان او ډاډ څرګند کړ چې ان شاء الله نو ته انتقال ته ضرورت نه لري. څلور تنه وروسته د عملیات نه کابل چاسوري سر شفانی ته موږ د امبولانس طریقه ولېږل.
ښاغلی کمال وایي زخمیان به تر درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل سي. په جلال آباد ښار کې پرونی انتحاري حمله د مخابراتو پر چوک د کابل بانک د ودانۍ مخې ته وسوه چې اکثره قربانیان ملکي خلک دي. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې اخیستې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرونشن به پر افغان طالبانو ژغ وکړ چې حکومت ته خپل خطر معلوم کړي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسوال طالبان باید د افغان حکومت او د نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي. شاغلی غنی پرونده بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستي خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره کتلی او په فیض آباد کې د خلکو غونډې ته ویل چې په جرم کې خونړۍ حمله نړیوالو تروریستانو کړې ده. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی بدخشان او ننګرهار د افغانستان هغه دوه ولایتونه ګڼلې چې په جګړه کې د نور په پرتله ډیره قرباني ورکړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د پولیسو په کار کې به د غیر مسؤول وسلوالو د مداخلې او د سیاسي لاسوهنو مخنیوي وکړي. شاغلی غنی د شنبه په ورځ د سرحدي پولیسو د عمومي مشر او د ځینې ولایتونو د نویو ټاکل سویو امنیه قمندانانو د لوړی په مراسمو کې ویل چې یوازې د ولسی افغانانو د رضایت په صورت کې به ملاتړ کوي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د سرحدي پولیسو عمومي قمندانۍ ته رحمت الله روفي ټاکل سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر پر امریکا د تروریزم د ملاتړ تور نه دی لګولی او په دې اړه خبرسوي ریپورټونه ردوي. د روسیې خبری اژانس انټرفاکس د پنځشنبه په ورځ په یو ریپورت کې د حنیف اتمر په حواله لیکلی و چې تر څو امریکا د تروریزم له ملاتړ لاس وانخلي تروریزم له منځه نستلای. د افغانستان د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو مشر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حنیف اتمر هیڅ کله داسې خبره نه ده کړې او د انټرفاکس ریپورت غلط دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د افغانستان په ولسی جرګه کې د وروستي رای گیری ستاینه وکړه. ولسی جرګه پرونده حکومت د 14 وزارتونو کاندیدانو ته د باور رای ورکړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم پرونشنبه په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویل د کابینې بشپړېدل د حکومت د موثریت لپاره یو ضروري ګام دی او نننۍ پرمختګ حیاتي اهمیت لري. شاغلی هیسم ټینګار کړی چې د ملي دفاع وزارت په ګډون د نورو مهمو دولتي څوکیو لپاره کاندیدان باید ژر در ژره معرفي سي څو د افغانستان حکومت په بشپړ ډول پیاوړی سي. تا تاسو له ازادي رادیو څخه د دې سات مهم بهرني خبر نوري. د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړی چې د یمن د سولې لپاره ملګرو ملتو ته وړاندې کړی وو. سعودي عربستان او دغه هیواد سونی ائتلافي هیوادونه له درو اونیو راهیسې په یمن کې د ایران پر پلوي حوثي اغیانو بمباري کوي، څو د هغوی له لورې د ټول هیواد د نیولو مخه ونیسي. د ایران له لورې د سولې په وړاندې سوي پلان کې د فوري اوربند، د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو، بشري مرستو، د پراخ ملکي ډیالوګ د پیلېدو او د ملي یووالي د یو هر اړخیز حکومت د جوړېدو غوښتنه سوې ده. د یمن د حکومت یوه ویان له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د ایران طرح رد کړه او هغه یو سیاسي هڅه وبلله. د یمن حکومت او سعودي عربستان پر ایران تور پورې کوي چې پر سیمه د تسلط لپاره د یمن په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی پرونشن به ویل چې د دې هیواد پوځ په بشپړ ډول د دفاع لپاره دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورته ونه کتل سي. روحانی په ایران کې د پوځ ورځ په نوم کلنیو مراسمو کې په وینا کې ویل، زموږ کړنلاره تل د خطر د مخنیوي لپاره وي، نه د سیاسي جګړې لپاره. په دې مراسمو کې د باور د 300 په نوم نوی جوړ سوی راکټ هم په پوځي پریډ کې خلکو ته وښودل سو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ پریکړه وکړه چې پر ایران د S-303 دفاع هوا میزایلو د سیستم د پلورلو بندیز لري سي. یو شمیر هیوادونه اندیښنه لري چې دا پریکړه به د نړیوالو او تهران ترمنځ په اټمي مذاکرو کې ایرانی لوري ته زیات جرأت ورکړي او دا به روانو مذاکرو ته خنډ پیښ کړي. خو ایران وایي چې دوی نوې راکټي سیستم باور درې سو دراوي اورته د ورته دفاعي توان لري. د یمن په تایز شهر کې روغتیایي کارکونکي وایي چې د حوثي وسلوالو او د تشتیدلي ولسمشر د پلویانو ترمنځ په نښته کې تیره ورځ لږ تر لږه 28 وژل سوي دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې ټوله شپه د درنو وسلو او چاودیدونکو موادو اوازونه اوریدل کېدل. په تایز کې ټوله شپه د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د پلویانو او د ایران د ملاتړ کوونکو شیعه حوثي وسلوالو جګړه روانه وه. تایز د یمن په جنوب لویدیځ کې پروت دی او د دې هیواد دریم ستر ښار دی. د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د فعالیت پر ضد د ګډو عملیاتي ځواکونو قمندانۍ د شنبه په ورځ ویل چې امریکا او متحدانو یې د جمعې له سهار راهیسې په عراق او سوریه کې 40 هوایي حملې کړې دي. د ګډو ځواکونو خبر پاڼه وایي چې بم غورځونکو الوتکو په سوریه کې د کوباني او الحسکا شهرونو ته نږدې لږ تر لږه 8 حملې کړې دي. د عراق په بيجي، سنجار، رمادي او فلوجي شهرونو کې بي پيلوټ الوتکو او جنگي جټ بم غورځونکو 14 ځایونه ویشتي دي. په عین حال کې د عراق امنیتي ځواکونه ویلي چې پرون یې په شمالي شهر بيجي کې د تیلو د ستري تصفیه خانې ډېرې برخې نیولې دي. د خبرنو پای
خبرونه مولا ساجی رادیو اوریدل اته بجې او 8 دقیقې دی. د دې خبرونه په دوام کې ولسمشر غنی وای د بدخشان په حمله کې نړیوال تروریستان لاس لري. د سولي عالی شورا له طالبانو سره د سولي خبرو ته خوشبيني شي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون مرسیال د بلخ د والی د څرګندونو پاره د امنیتي ارګانونو د توضیحاتو غوښتنه وکړه.
امنیت ملي او شورا امنیت باید روښانه کړي چې آیا د والی د بلخ په څه خاطر او په کوم دلایلو باندې خبرې وکړي.
پاکستان د جلال آباد د پرونی حمله غندنه وکړه. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي 80 افغان زیارت کوونکو د انتقال پر بدیلو لارو خبر کړي.
مداخله هوایي شرکت ته تواصل کړئ تر دې چې لوګو د پرې پرې دی خپل فیصله راوړي. یعنی او کله اونې څه بیان کاږي تیارې اجازه به چارته نشي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو رسپانو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شي او د ماشام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنوي دوام کوي. د ماشام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان د ملي امنیت شورا د روسي د خبري اژانس انټرفاکس هغه راپور رد کړ چې پر اساس ویل شي وویل چې د افغانستان په امنیتی چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر امریکا په تروریزم په ملاتړ تورنه کړې ده. د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو مسول په دې خواشینی څرګنده کړه چې د روسي خبری آژانس د شاغلي اتمر په حواله ناسم معلومات خبره کړې دي. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر پر امریکا د تروریزم د ملاتړ تورنه دی لګولې او په دې اړه خبر شوی رپورټونه ردوي. د روسي خبری اژانس انټرفاکس د پنځمبه پورز په رپورټ کې د حنیف اتمر په حواله وویل له تروریزم څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي او تر هغه چې امریکا د تروریزم ملاتړ لاس نه وي اخیستی تروریزم لمنځنه شي تلای. د انټرفاکس پر رپورټ کې ویل شوی چې د څرګندونې په روسیه کې امنیتي کانفرنس ته د حنیف اتمر لوینا اخیستل شوې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو مسول حکمت الله فوشنجي پرون ازادي راډیو ته وویل چې شاغلی اتمر هیڅکله پر متحدو ایالاتو د تروریزم د ملاتړ تور نه دی لګولی.
چیزی که در انترفاکس نشر شده اظهارات است که حتی نزدیکی به چیزی که
دا خبری د شاغلی اتمر له څرګندونو سره هیڅ اړخ نه لګوي او د خوښینې ځای دی چې د پرمختللو هیوادونو مطبوعات داسې ساختګي او غلط رپورټونه خبروي. زه فکر کوم چې دا مناسب کار نه دی. د فوشنجي په حواله د ملي امنیت په چارو کې د افغان حکومت سلاکار محمد حنیف اتمر په ورستیو کې روسیې ته تللی او هلته یې له چارواکو سره د تروریستي ډلو پر جوړېدو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تروریزم د خطر او په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا د بهرنیو اړیکو د مشر په وینا حنیف اتمر په مسکو کې د سیمه ایز امنیتی کانفرنس سره مې غونډه تویلې و چې یو شمېر دولتونه د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او تروریزم سیاسي اهداف ته د رسیدو لار نه ده. خو د فوشنجي په وینا حنیف اتمر د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی. د ملي امنیت د سلاکار له دفتر په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې په مبارزه د دې هیواد په بیا رغونه او د افراطیت د مخنیوي لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو قرباني سای. خبر پاڼه زیاتوي چې دا خبره د کابل او واشنگتن ترمنځ په دوه اړخیز امنیتي تړون کې واضح شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ خلک آزادی رادیو او ساعت 8:12 دی. په یاد لرئ د خبرونه په پای کې، یعنی له 8:30 وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. پرون ولسی جرګې د افغانستان د حکومت 14 وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړه. د دغه تایید شوی وزیرانو په اړه څه نظر لري؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ نو د 8:30 له لنډو خبرونو وروسته آزادي رادیو ته ټلیفون راوکې. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو په اړه د پاکستان د دریز بدلون او د سولې په اړه د طالبانو په دریز کې نرمش دوی د سولې د خبرو پیلیدو ته هیله من کړی دي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې او امنیت په هدف او په دې برخه کې د پاکستان د رول په اړه باید افغان چارواکي په احتیاط ګامونه پورته کړي. یوسف خان زرند د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي هیله کوي چې ډیر ژر به د سولې د خبرو د عملی پیل شاهدان وي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي د افغانستان په وړاندې د پاکستان وروستیو نیکو نظرونو او د وسلوالو مخالفانو په موقف کې نرمښت هغه پرمختګونه دي چې دوی د سولې د خبرو پیل ته هیله من کړي دي. ښاغلی قاسمیار د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل دا خوشبیني او هیله هغه وخت لا خمانه ورکولی شي چې د سولې خبرې عملا پیل شي.
په دې برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي، په دې معنی چې پاکستان هم د نیک نیت څرګندوی کړي، خو له دې ټولو سره زموږ خوشبینی هغه وخت معنا ورکوي چې د خبرو د پایل شاهد وو. موږ د دې لپاره خوشبینه یو چې د تلپاتې او جامع سولې په لوري روان یو.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې سفیر په خپلو تازه خبرو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په تړاو خوشبینی ښودلې ده. فرانس مایکل میلبن ویلي د طالبانو په وړاندې د پاکستان لخوا د کړنلارې بدلون د دې سبب شوی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته علاقه ښکاره کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا د اروپایي ټولنې د دې چارواکي خوشبینی تر یوه حده د واقعیتونو انعکاس کوونکی بولي او وایي د سولې لپاره د دواړو خواوو علاقمندي د ټولو هیوادوالو لپاره خوشبینۍ پیدا کړې دي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت باید د پاکستان د رول په اړه له احتیاطه کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه اکبر اوریا ازادي راډیو ته وویل پاکستان د ضرورت په اساس اقدامات کوي او اوس د سولې پروسې سره د مرستې پرته بله لار نه لري.
پاکستان مجبور ده مکلف ده چې خپل ځان د نوی تغییراتو دپاره سنبال کړي او خپل موجودیت د آسیا د نوی اقتصاد در شرق کې تثبیت کړي.
سره له دې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلېدو لپاره وسله والو مخالفانو رسما د کوم تمایل اظهار نه دی کړی، خو کارپوهان وایي دا ډله اوس پوهېدلې چې د جنګ لپاره ورڅخه د جنګي آلاتو په توګه استفاده کیږي. دوی وایي وسله والو طالبانو ته په افغانستان کې د جنګ او مخالفت د دوام لپاره اوس کوم دلیل نه دی پاتې چې په افغانستان کې جنګ توجیه کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د افغانستان ولسمشر پرون بدخشان ته په سفر کې وویل چې د داعش او نورو وسلوالو سختدریزو طالبانو د ریشو د استلو لپاره به هلې ځلو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلی غنی پرون بدخشان ته تللی او هلته د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر عسکرو د حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل. ښاغلی غنی وویل چې د جرم ولسوالۍ په حمله کې نړیوالو تروریستانو لاس درلود. د دې مسلې نور جزئیات فرشتا جلال زی اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وروستۍ خونړۍ حمله چې د ملي وردو ګڼ شمېر عسکر پکې ووژل او زخمیان شول نړیوالو تروریستانو کړې وه. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د بدخشان خلکو ته په وینا کې څرګنده کړه چې یو شمېر نړیوال تروریستان غواړي چې د منځنۍ اسیا د امنیت خرابولو لپاره د افغانستان په شمال کې پښې ټینګې کړي. ولسمشر وویل چې نړیوال تروریستان غواړي چې دلته یې ګټې خوندي شي او د افغانستان شمال د تروریستان لپاره پیاوړي پناهګاه جوړه کړي څو له دې ځایه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیښ کړي خو دې ارمان ته به ونه رسیږي. ولسمشر خلکو ته وویل چې د کورنیو او بهرنیو تروریستانو په وړاندې خپل یووالی ټینګ وساتي. شاغلی غنی بدخشانیانو ته ډاډ ورکړی چې هلته د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه به بې تفاوت نه پاتې کیږي او کابل ته له ستنېدو سره سم به دا مسله د خپل کابینې او امنیتي ادارو له مشرانو سره مطرح کړي. جمهور رئیس غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د ریشو ایستلو او د داعش د فعالیت مخنیوي ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکوي. د شاغلی بیدار په حواله ولسمشر غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پیښه کې غفلت کوونکي به محاکمه سي. ولسمشر غنی وویل چې نور موږ د خپلو عسکرو وژل کېدل نشو زغملی. هغه حکومتي پوځي چارواکي چې په دې پیښه کې غفلت کړی تر تحقیقاتو وروسته به ونیول سي او مجازات پشي. هغو کسانو چې د ملي اردو د عسکرو سرونه یې پرې کړي او وژلي وو باید پوه سي چې دا نور نشو زغملی او د طالبانو ریښې به له دې ځایه وباسو. وسوالو کسانو څو ورځې مخکې په جرم ورسوالۍ کې د ملي اردو پر عسکرو په داسې وخت کې چې هغوی ویده وو حمله وکړه او لږته لږه ډېر شتنه یې ووژل او زخمیان کړل. د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار په وینا ولسمشر غنی پر افغانانو طالبانو ژغ کړی چې په بهرنیو تروریستانو دینه غولېږي ځکه هغوی د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسوال طالبان باید حکومت ته خپل خطر معلوم کړي او باید د افغان حکومت او د نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي.
پرون په جلال آباد کې په یو خونړۍ حمله کې ګڼ شمېر خلک چې اکثر البته ملکیان ول ووژل شول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا حمله په کلکه غندلې ده او ژور خپګان یې له افغانستان سره ښکاره کړی دی. نواز شریف ویلي چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او د تروریستانو د ځپلو په لړ کې به یې دا ډول حملې حوصلې ټیټی نه کړي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور وبري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په یوې خونړۍ تروریستي حمله کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشینی ښودلې او له افغان دولت سره یې د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم دا سرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د شنبې په ورځ د جلال آباد ښار د مخابرات چوک ته څیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګې بریدو شو چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 140 زیات ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ په یو خبرې کړې اعلامیه کې د صدر اعظم نوشریف په حواله ویلي، تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه چې اوس د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره ګډ ګامونه اخلي، نو د تشدد او ګواښ دا ډول پیښې به یې حوصلې ټیټې نه کړي او د روسي ترهګر او د هغوی د مرستندویانو پر ضد به دا جنګ دوام ولري. اعلامیه هم درس کاږي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد د یوې جامع ستراتیژۍ له مخې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې هغوی په خپلو مرکزونو کې په نښه کړي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی چې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم پاکستان د خپل سفر پر مهال په ایبټ آباد کې د پاکستانی پوځ پر روزنیز اکاډمۍ کاکول کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي، نو دواړو هیوادونو ته ښایي چې د دوی پر ضد له یو بل سره همکاري لا زیاته او پیاوړې کړي. په عین حال کې نواز شریف د جلال آباد د پیښې په غبرګون کې ویلي، ډېر ژر به له سیمې څخه د تروریزم ټغر ټول شي او اوسیدونکو ته باید د سولې، ثبات او سوکالۍ ژوند زمینه برابره شي. نوموړي همداراز له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې د مرستې هیله څرګنده کړې او په خبره یې چې پاکستان به خوشحاله شي چې له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې په یو نه یو ډول مرسته وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا باید د بلخ د سرپرستوالي لخوا د لګول شویو تورونو په اړه ملت ته ځواب ورکړي. د دې کمیسون مرستیال آزادي راډیو ته وویل، هغه کسان باید په ګوته شي چې د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ پر دفتر ډله ییزه حمله کې له شکیلو کسانو سره مرسته کړې ده. په دې اړه د ناجی ساپی راپور واوري.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور وروستۍ څرګندونې د اندېښنې وړ بولي او له امنیت شورا او ملي امنیت ادارو څخه غواړي چې په دې اړه وضاحت ورکړي. د دې کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، افغان حکومت باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي چې کوم کسان د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ پر دفتر په ډلیزې حملې کې لاس لري.
موضوع باید امنیت ملي او شورای امنیت باید روښانه کړي چې آیا دا والی د بلخ په څه خاطر او په کوم دلایلو باندې دا خبرې وکړي. پر دوی باندې اطاع وارده کړل. زه فکر کوم چې دا باید سخترینه جزا باید ورکول شي. افغانستان په ډېر بد شرایط کې دی، نو دا خلک باید په ګوته شي او دوی ته سخته جزا ورکول شي. د نور خلکو لپاره مې درته نور
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د بلخ د استیناف څارنوالۍ پر دفتر له ډلیزې حملې د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا له پخوا بشپړ معلومات درلودل، خو دا مسله پټه ساتلې وه. خغلی نور همدارنګ ویلي چې د حمله د حزب اسلامي لخوا ترسره شوي او دې ګوند پورې تړلي کسان چې په دولتي ادارو کې دندې لري د حملې په پلانولو کې لاس لري. د بلخ سرپرست والی ویلي، حتی د ملي امنیت ریاست له دې هم معلومات لرل چې انتحاري حمله کوونکي د یو دولتي مقام په کور کې ساتل کېدل. د مزار شریف په استیناف څارنوالۍ ډله ییزه حمله د رواني میاشتې په 6 نیټه ترسره شوې وه چې نږدې 19 کسان پکې ووژل شول او 16 نور ټپیان شول. هڅه مو وکړه چې د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور د سرګندونو په اړه د ملي امنیت عمومي ریاست نظر واخلو، خو د دې درې مسولانو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او امنیت شورا چارواکو سره په دې اړه د خبرو لپاره هڅو نتیجه ورنکړه. تر دې مخکې عبدالرب رسول سیاف هم ویلي چې د بهرنیو هیوادونو جاسوسي کړې د حکومت په داخل کې دي او د ملا عمر په نوم خبر پاڼې هم د کابل په وزیر اکبر خان کې لیکل کېږي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي سعودي عربستان ته د حج لپاره د افغان زیارت کوونکو د لیش پر لارو چارو غور پیل کړی دی. دغه وزارت د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د سعودي عربستان حکومت خپل هیواد ته د هغو الوتکو پر ورتګ بندیز لګولی چې له 15 کلونو زیاتې چلیدلې وي. په دې موضوع د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
ورسته له هغه چې سعودي عربستان خپل هیواد ته د زړو الوتکو پر ورتګ بندیز ولګاوه، د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د هیواد ته د افغان حجانو د انتقال پر بدیلو لارو چارو کار کوي. سعودي ویلي هر هغه الوتکه چې له 25 کلونو زیاته چلیدلې وي د هیواد ته سفر نسی کولای، او دا په داسې حال کې دی چې افغانستان هیڅ داسې ترانسپورتي الوتکه نه لري چې عمر یې له 25 کلونو کم وي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکي ادارې عمومي رئیس حمید ظاهر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که سعودي عربستان د افغانستان په وړاندې له دې پریکړې په شا نسي، دوی به د حجانو انتقال ته بهرنۍ الوتکې په اجاره ونیسي.
اوس فلم خو چې رئیس جمهور هوایي موږ داخلي هوایي شرکتو ته وخت ورکړی، تر درې څلورو ورځو پورې به دوی خپل فیصله راوړي، یعنی دوی ته ورکول شي. او که د ورسو بیا موږ وخت لرو انشاءالله دا پروسه به کامیابه وي. موافق دی نه کاپیتا بیا به خارجي تیارې درکو اجاره به چارټر نیسي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند او د خصوصي هوایي شرکتونو مسؤلینو په دې اړه د جمعې په ورځ ولسمشر اشرف غنی سره هم وکتل. ولسمشر غنی په دغه لیدنه کې د افغان هوایي خصوصي شرکتونو څخه وغوښتل چې سعودي عربستان ته د حجانو د لیږد په اړه خپل پروګرامونه تر څلور ورځو پورې حکومت ته وسپاري. سعودي تیر کال هم دغه هیواد ته د حجانو د انتقال پر مهال همداسې شرایط وضع کړي، خو هغه مهال افغانستان استثنا کړ او الوتکو ته د تګ اجازه ورکړه. افغان حکومت دوه میاشتې وړاندې هم د سعودي له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې، خو تر دا مهاله د سعودي عربستان مثبت جواب نه دی ترلاسه کړی. پر همدې مهال د اریانا افغان هوایی شرکت مسؤلین وایي د افغانستان هوایی شرکتونو څخه یو هم د سعودي عربستان معیارونه نسي پر کولای. د اریانا افغان هوایی شرکت سرپرست نصیر احمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل که حکومت له خوا مالی ملاتړ وسی، دوی چمتو دي چې د خپلو موجوده امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې درې بهرني ترانسپورتي الوتکې واخلي. ښاغلی حکیمی وویل چې د دغو الوتکو په اخیستلو سره به سعودي عربستان ته د تلونکو جانو د لیشت په برخه کې پرتی استونزي هواریږي.
اساسي حال به دغه وي چې په حال اریانا خپل څه پیسې لري، څه د دولت ورته قرض ورکړي یا صرف ضمانت دی چې اریانا لیست پرچیز یعنی هغه کرایه چې تیارې چې په کرایه اخیستل کېږي اخره کې به یعنی اخلي. دغه سي معاملات شته، یعنی یو ځل دا مشکل حل کړي همیشه اریانا افرید کی او اجان ته هم خدي، اریانا ته هم خدي، دولت ته هم خدي. دې په کال هر کال دغه استونزي وي، دغه مجلسونه وي وخت ځای کول.
په افغانستان کې دا مهال د اریانا افغان دولتي هوایي شرکت په ګډون د صافي، پامیر، کامیر په نوم درې خصوصي هوایي شرکتونه فعالیت کوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت معلومات لمخې د دې ټولو شرکتونو د موجوده تیارو عمرونه تر 25 کلونو پورته دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانم ډاکټر الاداد دی. ډیر ښه کار وشو چې د ټول وزیران رای واخیستله او د افغانستان د آینده لپاره په درد خوړل شي، او خدای دې وکړي چې په دې ورځو کې نږدې دغه وزیر دفاع هم خپل رای واخلي او ملت لپاره خدمت وکړي. ان شاء الله امنیت به هم خوشي.
عمران امیری د کابل خاریاتو نوسیدونکو، نن موږ وکتل چې پارلمان کې کاندید وزیران رای واخیستره، نو دې ته موږ ډیر په نیک نظر ګورو. هیله کوو دوی نه چې خپل کارونه په سمه توګه سرته ورسوي، وسنۍ مشکلات تاسو په افغانستان کې روان دي، دوی ته د پېټکې کې د نور خلک دي بیکاری نه د دې سرپرستوب نه دي شاو نه دي خلک ستړي سوي. ونفا وزارت لپاره هم باید ورکاس ونومو ولسی پارلمان ته معرفي سي، اول ته ورته د اعتماد رای ورکړي سي تر څو د وسنۍ مشکلات ختم سي، د پېټکې ورته کې خود سي.
زمایمن نه مو ان شاء الله کاو شو چې زکه چې دا کاندیدان تایید شلو او ان شاء الله بیکاری به ختم شي، ان شاء الله نامنی به ختم شي او د مثبت فکر کوم.
که تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې د کابینې په اړه نظر څرګند کړئ، لږ وروسته له لنډو خبرونو وروسته ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. اوس به ملالۍ بشیر درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
په ننګرهار ولایت کې مرګونی برید د نړۍ پر کچه د ډیرو رسنیو توجه جلب کړې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان ولسمشر یو بانک ته د نږدې برید پړه پر دایش اچوي په نامه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په یو برخه کې راغلی چې په دې برید کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاس ثابت سي، د ننګرهار پیښه په افغانستان کې د دې ډلې د زیات فعالیت څرګندونکې ده. نیویورک ټایمز د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خولې لیکي چې په بدخشان کې د خپلې وینا پر مهال ویلي طالبانو د دې بمونو مسؤلیت ونه منه، خو داعش د دې بریدونو پړه پر خپله غاړه واخیسته. نیویورک ټایمز لیکي چې ولسمشر غنی روشانه نکړه چې آیا د دې معلوماتو سرچینه هغه کس دی چې ځان د داعش وسلوالې ډلې ویاند بولي او که له کومو نورو منابعو څخه یې دا اطلاعات ترلاسه کړي دي. ورځپاڼه لیکي هغه کس چې ځان د داعش ویان معرفي کوي شاهد الله شاهد نومیږي، خو د دې ډلې مرکز چې تر 2000 کیلومتره زیات لري په عراق کې دی نه دی تایید کړی چې شاهد یې ویان دی. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال لیکلي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره اړوند سخت دریځو په افغانستان کې د مرګونې بریدونو مسؤلیت پر خپله غاړه واخیست. دا راپور هغه پیغام ته اشاره کوي چې د هغې ډلې د ټویټر پر پاڼه خپور شوی چې ځان د داعش څانګه بولي. د مقالې په وینا دغه پیغام په اردو ژبه دی او پکښې په افغانستان کې د انتحاري حملې په اړه مبارکي ویل سوې ده. د ورځپاڼې په وینا دا په افغانستان کې د داعش لخوا لومړۍ لویه حمله ده او افغان او نړیوالو افسرانو ویلي چې د دغې ډلې لخوا یې په افغانستان کې دننه د استخدام نقشې لیدلې دي. خو د دې مقالې د لیکوال په باور د افغان حکومت اصلي ستونزه طالبان دي، ځکه چې دا هغه ډله ده چې له ډېره وخته په افغانستان کې بمي حملې کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:30 شوې. لنډ خبرونه لرو. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون تاسو ته سپارو. خو اوس به میکروفون نجیبه زمان ته وسپارم چې د دې سات لنډ خبرونه در واوروي.
په جلال آباد کې د پرونی انتحاري حملې د قربانیانو شمیر 1095 ته رسېدلی دی چې پکښې 4 تنه وژل شوي او 125 زخمیان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د پولیسو په کار کې به د غیر مسؤولو وسوالو د مداخلې او د سیاسي لاسوهنو مخنیوی وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر افغان طالبانو ژغ وکړ چې حکومت ته خپل خط ور معلوم کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر پر امریکا د تروریزم د ملاتړ تور نه دی لګولی او په دې اړه خبره سوي رپورټونه ردوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د افغانستان په ولسي جرګه کې د وروستي رای ګیرنې ستاینه وکړه. دی وایي د کابینې بشپړېدل د حکومت د موثریت لپاره یو ضروري ګام دی او نننۍ پرمختګ حیاتي اهمیت لري. د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړ چې د یمن د سولې لپاره ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی وو. حکومت وایي چې دا یو سیاسي هڅه ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون شنبه ویل چې د دې هیواد پوځ په بشپړ ډول د دفاع لپاره دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورته ونه کتل سي. د یمن په تایز ښار کې روغتیایي کارکونکي وایي چې د حوثي وسلوالو او د تشدیدلي ولسمشر د پلویانو ترمنځ په نښتو کې 13 ورځې لږ تر لږه 28 وژل شوي دي. او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت پر ضد د ګډو عملیاتي ځواکونو قمانداني د شنبه په ورځ ویل چې امریکا او متحدانو یې د جمعې له سهار راهیسې په عراق او سوریه کې 40 هوایي حملې کړې دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم و منتظر هر یکتان. کابینه افغانستان تقریبا تکمیل شده. ولسی جرگه افغانستان دیروز یکسره 16 نامزد وزیر را تایید کرد. به این ترتیب به استثنای وزارت دفاع افغانستان و همچنان لویدرستیز اردوی ملی دیگر مقامهای کابینه تکمیل شدند. شما تا چه حد تایید میکنین ای وزرا را با توجه به اقدامی که ولسی جرگه افغانستان دیروز انجام داد؟ با باور شما مسئله کابینه کاملا حل شده؟ امی است موضوع برنامه امروز ما. از حالا تا ساعت 9 با شما خواهیم بود.
بله نعیم صاحب، د دې ترڅنګ به دا هم ورته وایي چې ولسی جرګې خو د کابینې غړیو ته رایه ورکړه، د اعتماد رایه. تاسې اوریدونکي څومره ورته خوشبینه یاست او په تېره بیا له دې نظره چې اوس په د افغانستان ستونزې تر یوه حده کمې شي، د کابینې له تکمیل سره ډېر خلک فکر کوي چې ګوندې تغییر راشي. البته مخکې تر دې چې کابینه تکمیله شي او ولسی جرګه رایه ورکړي، ډېرو خلکو خصوصا ځینو کارپوهانو به په حکومت ډېر انتقاد کوو چې کابینه یې تر اوسه نه ده جوړه، حکومت یې نه ده جوړ. د ستونزو اصلي علت دا دی. ستاسو په نظر هم د ستونزو اصلي علت همدا دی؟ اوس چې دا مشکل حل شو نو فکر کوي چې ستونزې به تر یوه حده کمې میشه. که غواړی چې په دې اړه خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریکوي، همدا شیبه په 0909 203 1540 او یا هم 0908 202 55 مشتا تلیفون وکړی، او یا هم د افغان بیسیم د 903 شمیرې له لارې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوئ.
بله، و در پیام هایتون لطفا یک موضوع را متوجه باشین که به زمانی که می نویسین به دری و پشتو بر ما حتما این پیام های خود را بنویسین. از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف لطفا خودداری بکنین، به خاطر از اینکه تمام پیام شما پراگنده می و ما نمیتونیم او را واضح و درست بخونیم. همچنان نام و محلتان را حتما در پیام هایتان ذکر بکنین. حالا بریم به شنونده ها نخست از طریق تلفن. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زیک فرز پراول شکل و نشتاج شهید کنی خبر کنم نوشتر دنی کندن سخ و جران سخ را غده چی از مرد فراز بخشابه دبان تیدی جدی پانده نوی که یک چک پیسی دبان ببارا رغیلی دی سیدالون رغیلی دی خولی دی دبان یه نری جور کردی بس خلق دلی سخ سیستم دستر مخامخ دی دستر میتر سکرت سمبر اپورت که یک کلو بزور داغ بان تو خیره.
بله سیب، دیر منان دا خوست تاسو غشتانه و ل نوی کابینه خصوصاً دی او بو انرژی ل وزیره. بل اوریدون که لرو ځان معرفی کوي، آزادی رادیو ده.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربونی.
زبل الخان د یاران ته ران څخه ټلیفون پلی کوم. آزادی رادیو کار کاون کې اوریدون کې تا واپس خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
سلام څخه زما نظر د کابینه په حساب باندې دغه دی چې کابینه کې څه خلک ملک مان سر اغلی دی زنه خال چی دی خواهی دی وزیر پیسا بنده خپل کار سر تنیسی از سوال های خوبی دی پیسا در افغانستان مشکل به حال چی نو سال پسلو که یا آچا پسلو که مستا ما نور نلالو دا دیوا خبره دوائی ما خبره زه یو پل پیغام لارم دا دی جلال آباد پیسا بنده پرون که دروزکانو دا افغانان ملک لپکاتلی ورسول خواهی دی دا تروریستان نه افغانان دي نه مسلمانان دي. دا پیسا چې څوک وایي دا ټوله د پوله په غاړه جوړه شوې وه دلته عملي زه وایي شیطان یوازې نه دی په قرآن کریم کې وایي عزازل شیطان دستور ورکوي یین شیطان ځي هغه کار عملي کار اجرا کوي خارجي شیطانان دا احساسات چې ما اخلي زموږ خپله مینتسین ځي افغانان خپله د خاورو سره خاوره کوي پیغام به درست دغه ده چې افغانان دا مینه پکینې چې په زندانانو کې ساتلي دي دا تروریستان دا به یوه ورځ کروانه وار نه کړي دا باید ټول اعدام شي اعدام نه شي.
مننه بلال خان صاحب، سلامت اوسئ. د موضوع یو څه وموتلی خو خیر، د جلال آباد مسله ډیره مهمه مسله وه، ډیر خلک پرې خبری دي ځکه مو که څه هم له موضوع خارج وي پرېښودئ چې خبرې وکړي. همدومره به کافي وي، اوس په بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم. یعنی شای جعفری ما در هلمند ولایت است.
مهربانی کوی جعفری صاحب.
محترم استاد همکار تا و طول ویلو بتا سلام و سلامت رانی کوم.
سلامت
رسیم. شو خبر دست بینا جوڑا سوال تر یودای پوری خودتی کرنا کوم سداغا با پکاتی پر مختګ راولي یا په کومل کې پر مختګ راولي لا په افغانستان کې سره ولې د دې کابینه د ټول مشر چې رسا شپونی د هغه تر اوسه دا خبرې کولې چې د خلکو رائے ورکړه زما د کاپ لومړي چوبونه کې څوله ده کوم بیا دا خبره کوي چې زما د کار په لومړي چوبونه کې جنگ ده د دې خلکو ورکول ده مثلا خلک دا شي هغه له دې الات سره جنگ او له زوره کار اخلي دا نور څه وزیران چې دي
سلامت باشین.
تشکر، سلامت باشین. چند پیام هم داریم. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته ولسی جرگه وظیفه خود را انجام داد و حالا وظیفه وزراست که به وعده هایشان وفا کنند. نظر به حالت فعلی کشور از تصمیم ولسی جرگه گفتن استقبال میکنیم. پرویز از هرات در پیام خود نوشته کرده که اعلان کابینه اقدام خیلی مثبت است، و داود از فرا نوشته که ولسی جرگه مسئولیت خود را انجام داد، حالا نوبت وزیرا هست که کارهای خود را به خوبی به پیش ببرند.
وحیدالله فطرت له هلمند لیکلی و دا ډیر ښه کار وسو چې رای ورکړي منظورې کابینه ته د ولسی جرګې رای دي. اوس هم د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، آزادي رادیو ده.
بفرمایئ صاحب.
سلامونه سلامونه تاسو ته محترم اوریدونکو نن کا خپل دقیق زموږ نظر باندې د کابل څنګه کار وکړي خلکو د شرم نه وکړي هغه مطلبونه دي چې انتخابات کړي او هغه کړي وزیران کړي نو تر کړنی ورکړو خلکو له شرم نه ورکړي او بل مثال دا دغه د صفاني صاحب ټول کومنداري هم دا مثال دا چې ضرورت یې ضروري د وطن لپاره څنګه د نمایشي کارو ته خېل چې لاس اچي دغه مثال دی چې ګرمول یو بل دغه آینده او وزیران لکه ما ته خواهش ده چې باید مثال د خان د ترستان واخلي که طرفا غوم ولي او مونږ ورته غلي ډر ډېر وخت غلي خو هېڅکله غلي چې ولي په هر وخت کې غوته غلي بعد انتقادي مثاله کوم وخت هغو بندیانو په مقابل کې خلک وایي چې هغه خلک وایي چې همغار چې درته انتخابونه هغه بندیان هم باید مړه شي ملي قانونو ته باید هلته ونه کاتي چې بینالملل دلته بله مثاله ده بینالملل نورو مملکتو بله مثاله ده مننه
سلامت وسه له اوریدونکو هله کو چې یو څلاندې خبرې وکړي چې ډیرو ته نوبت ورسیږي بل اوریدونکو یې حمله رو خو مختر دي چې بل اوریدونکو ته نوبت ورکو دي یو څو پیغامونه به ولولو فرید الله لزابل ولایت څخه لیکلي دي د سینک لکلي شاید تلفظ مې سمي وای د ډېر شرکارو سوچې د کابینې غړي معلوم شول عبدالغفار لسپین بولدک څخه لیکلي دي د کابینې په ټاکلو سره نامنی ګوندي ختم شي او کارونه به سم شي
بله یک شنونده دیگه ما نوری هم از ولسوالی شاجوی ولایت زابل نوشته کرده که اگر براستی وزرا خدمت بکنند مشکلات کما بیش حل خواهد شد یک شنونده دیگه ماشالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که کابینه دولت افغانستان برگرفته از تمام اقوام ولایت های مختلف افغانستان است بنان یک کابینه مسلکی و کاراست و تطبیق البته گفتن آرمان های مردم را تطبیق خواهد کرد.
لیلا محمدی لهلمند لیکلی دی لمو دو روز تا کابینه جوړه سو اوس به وزیران خپل کارونه سم په مخ بوزي دا دوی توقع هم ده هیلم ده عمران لغمان څخه لیکلی دی عمران البته عمران الله نصرت لغمان څخه لیکلی دی وای د کابینه په تکمیل خوشاله یو ګوندی افغانستان ته امن راشي
بریم بشنم ده ها از طریق تلفن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام
علیکم سلام علیکم
زه غواړم کابینه په هغه دومره توامه چې زه په خپل باندې ایس ولته خوشبینه نه یم
صحیح ولې نه ایس خوشبینه
نه یم
هم
افغانستان خدمت کوشش کی خدای تم گوری قرآن تم گوری
صحیح خو تاسو وای چې یو هم خدمت نه کوي بل بم بیا هم داسې وي خو خیر مننه چې ټلیفون مو وکړو بل اوریدونکی لرو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است مهربانی کړئ صاحب
السلام علیکم جناب
صاحب سلام صاحب مهربانی
جور بخیر سلام صاحب تاسم سهار په خیر وای نه پیږو چلته
سلامت اوسئ مننه خوشخوی صاحب مهرباني کوي
تشکر ته خوشاله مې چې کابینه جوړه کړه چې زه هم په خوره ده په خوري در لسکلني دورې حق قربان شوم تاسو معلومه ده چې ما د هجرت په دغه شې کړولې زه اول ځان نه کوم زه غواړم دا موږ صاحب ټول ته خدمت وکړي هندوروند ایمانو ته هغه خلک چې بیچارهګان دي بیکار دي هغه خلک چې د علم سره نه دي آشنا هغه خلک چې واقعان دوی لاټ او شرطونه نه لري باید ټول ته ډېرې ډېرې خبرې دي خو اوس زه خپل یو عرض دا لرم جناب محترم جهاني صاحب ته تبلیغ وایم د اطلاعات او کلتور د وزارت د شخص هم زما واز او زه قربانی شوم مخدوم صاحب او انزور صاحب
او دارنګ محترم نور باغ لکه خوشنو لکه انشکر دغه ما پارک لکه حیات ګرځي دغه ما پارک شخص سلم کړی دی
بله سپ
فرہنگ راڈیو افغانستان او دا یو تعداد اشخاص خپل خیالي اوسونو او
سلامات سیمنانه خوشخوی صاحب ویلی مو چې لنډی خبری بکو چې ډیر اوریدونکو ته نوبت ورسی شي فکر کوم چې همدومره به کافی صحیح ستاسو پیغام واوریدل شو سلامات اوسئ مننه کور ودان خوشحال اوسه بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي سلامت
اته سلندر حکومت ته ارڅلې خپل وزیرانه وسیله وزیران خپل ځان چې ماته کې کار وکړونه کې څوک یې استکواله نه سي او خلک فور کې دغه بعد څه پښه باندې ورچاش د بغني کابینه جوړ کړی وای دا چې کارونه نه کیږي هغه چې کار خراب کوچاره نو تاسو تیز نه یو طرف
خیر وسته دې موضوع تیر شي اصلي موضوع باندې خبري وکړي ډیر بشي سلامت حسین
تشکر از شما فیض الرحمن رحمانی از ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که بسیار خوش هستیم که وزیران معرفی شدند یک شنونده دیگه ما خالد از ولسوالی خوست بغلان نوشته کرده که از کابینه جدید التماس میکنیم که دلسوز باشه و گفتن که به مردم توجه جدی داشته باشه. حفیظ الله از بلخ در پیام خود نوشته کرده کابینه افغانستان حالا مسلکی تر و متشکل از تمام اقوام است، بنابراین نباید کسی روی از او انتقاد بیجا بکنه. و شریف ابراهیمی از کابل گفته که کابینه و معرفی وزرا باعث برقراری امنیت خواهد شد.
سعادت او محمد له هلمند ولایت څخه، نقیب الله احساس له هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه، شاه حسین نورستانی له کابل څخه، له کابل څخه سلام او محمد شفیع له نامعلوم ځای څخه، او عبدالحق له ګرمسیر ولسوالۍ څخه تقریبا یو پیغام لیکلی دی، ویلي دي چې د کابینې په تاییدېدو خوشحاله یو او مبارکي وایو. د ټلیفون له لارې موریدونکي لرو،
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم. په خیم د زابل ولایت شفیل ولسوالۍ سره په تماس کې یم، چې ټول مخکې تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې
کوم. سلامت اوسئ، مهرباني.
د کابینه په حق مخز موږ نظر دا د او بیا هم دا په وطن کې پرمختګ داسې هغه اختلافات سره لري سو اتي په ساده کباده د خوره د خلکو تم امید وخت یې د کابینه جوړ شو. خو البته د کار په باره کې موږ څنګه د خیر توقع نه دي، ځکه موږ په مصران کې داسې د واحد رهبري نشته، ځکه د دې په منځ کې اختلافات دي. موږ خو د دې وطن خلک په مطبوعاتو په ټولو شیانو پوهېږو، اختلافات ډېر دي. خدای دې وکړي چې دا کابینه کې اختلافات نه وي، سوله ونسي او په وطن کې امنیت رانسي، امنیت په سوله راځي، هېڅ کار هم نه کېږي. چې دې ښه ټول پروفیسران او فارغ التحصیل د دکتورا والا کړکشي امنیت رانسي نه کېږي. خو هغه البته موږ وایو چې په دې ساعت ته واله واله سخت امید او خلک ډېر سخت دي. هر کله چې موږ د خبرې ولیدې ته ووایي هغه اجرا نه شته، هغه اختیار نه لري له شریکانو څخه،
ډیر مننه دومره ملي ول چلاندي خبري وکړو تکرار خبري وکړو سلامت اوسې توخي صاحب کور ودان خبري لطفا م تکراروي کوم خبره چې میوري وکړه بیا م تکراروي نه صرف توخي صاحب تاسو ته وای بلکې لټولو اوریدونکو زموږ هیلامدار چې خبره نه تکراروي خبري د لاندي کوي چې ډیر اوریدونکو ته نوبت ورسیږي باور وکړي چې شاید پزرګونو پیغامونه هم راغلي وي چې موږ وخت نه لرو ورته چې ټوله ولول یو نیم به توکلیل ولو کڅنګه نه میسه
بدون شک مته راز بریم به شنونده ها باز هم چی میگن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام تاسو ته سروان سرتاری زاده رادیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم مسدار زازه هم نکړتي
اوه مهرباني کوي زازه صاحب
سروان صاحب زما داخله دې درس غوښته غوښتنه یا دوی به د هغه د کابل خاریانو د ټول وختونو خاریانو ځوانان څنګه او خزینر دې دې هغه وجه نه سوال ته لاس نیول دی به د هغه مخنیوي وکړي دغه وزیران یا زموږ د دوه رهبران د نیټه وکړه بله بل هغه تور وکړي هغه د نن سبا چې تاسو شهیدانې دا مرګونه کیږي بې حساب دې مخنیوي به وکړي
بله دا هغه پښتنه چې تاسو اوریدونکو ځواب باید ووایئ تاسو دا ووایئ چې تاسو څومره خوشبینه یاست د کابینټ څومره فکر کوئ چې د افغانستان مشکلات په تری به حد ورسره کم شي بل اوریدونکو ته نوبت ورکو ازادي رادیو دا میکروفون ستاسو
سلام علیکم سلام به کوکنار رادیو ازادي
سلام سر مهرباني بفرمایئ
سمه سلطانی از ولایت لوګر میباشم
بفرمایید سلطانی
نظر خود ما با حکومت وحدت ملی و مردان افغانستان ابلاغ میکنم از طریق رادیوی آزادی
بفرمایید
آقایانی که از طرف حکومت وحدت به صفت وزیر به پارلمان جهت گرفتن رای معرفی شده این آقایان از حلقه خاص عین الغیب بوده اینها همه وقت
بله سب
متاسفانه تلفنی قطع شد.
تماس قطع شد.
خب ادعاونه که چه موجه تلفن قطع
کنه. نه نه میتونم تماس بگیرم. محمد ناصر از ولایت تخار در پیام خود نوشته کرده که شورای ملی کار خود را انجام داد. حالا باید وزرا در دولت کارهای نیک را انجام بدن. داود امیری از هرات نوشته کرده که خیلی به نتیجه کاری اعضای کابینه خوشبینی داره و حامد فرید هم در پیام خود نوشته کرده که خیلی از اعلان و تایید شدن و نامزد وزرا در کابینه اعضای شورای ملی خرسند است.
دین محمد احمدی لکندهار لیکل دی و فکر نکوم چې د کابینه په معرفي کې دودی امنیت راشي ځکه چې د په وینا په کابینه کې اختلاف دی. البته تر اوسه کابینه په کار هم نه دی پیلم نه دی کړی نو دومره ژر ولی ورته بد ګمانه یست. پر حال ستاسو خپل خوښه ده. حمید الله غزنی له آبند ولسوالی څخه لیکلی دی وای موږ د ترانسپورت له وزیر څخه اله کو چې زموږ سړکونه او لارې ته پاملرنه وکړي. بل اوریدونکو له کندهار څخه محمد لیکلی دی وای مبارکي وایم د کابینه په خاطر. حقیار له سنگین ولسوالی څخه لیکلی دی چې وای موږ ډیر خوشاله یو چې کابینه جوړه شوه. اتاولات ترکی له هلمند لیکلی د هر افغان وګړي ته د کابینه د جوړیدو په اړه مبارکي وای. نقیب الله له کابل لیکلی کابینه باید اوس په یو ژغ او یو لاس کار وکړي او نفاق ورکړي. حقیار له سنگین ولسوالی څخه لیکلی وای خوشاله یو چې کابینه جوړه شوه. عمران الله نصرت له لغمان لیکلی دی چې د کابینه جوړیدو ته خوشاله دی او افغانستان کې به امن راشي. خان محمد هلمند د کابینې په جوړیدو خوشحالي څرګنده کړې ده. همدارس حضرت محمد له هلمند څخه د کابینې په جوړیدو خوشبینی څرګنده کړې. زه یو څه تایران پاتم چې هغه کسان چې پیغامونه راستولې دي هغه ټول خوشحالي څرګنده کړې او مثبت خبرې کړې دي. لیکن هغه خلک چې ټلیفون کوي هغه اکثر خوشبینی نشي.
ببینیم که شنونده بعدی ما چی میگن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام صبح خیر صبح بخیر
سلام
سلام کرام سلامونه
سلامت اوسه مهربانی کوي.
بس مزر خوشاله شي او وزرات معلوم شو کابینه معلوم شو دا هر څه یې بار خپل مسولیت هغه ولري کار کوي کنه کوي خو هغه مسول به معلوم شي دا کار مسول څوک دی.
بله بله صاحب
او دا د سرویس خو د سلای افغانستان ته ماو برباد کی موږ د سره ولا کدا شپږ میاشتې موږ د دکان کرایې ولا کمین دی یا خر څو پرې دا غنو شي پرې دا ګرد دا د سرویس دې چې مسؤوله معلومات چې چې ودرېږي هغه مسؤلیت په غاړه باندې نه لري
بل
هغه دا دا کار زما د بلاتو پلان ته وګاښه بلته ولاته بلته دا چې کابینه معلوم شو دا خو خوشحالي زه دی واره باغ مسؤل معلوم شي دا څو کار کوي چې کار کوي هم معلومي دي چې هغه معلومي دي
سلامت اوسه ډېر مننه کوردی ودان بل اوریدونکو ته بنوبت ورکو چې څه وایي
بفرمایئ سب رادیو آزادی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني
سلامونه وړاندې کوم
سلامت اوسې
نو یقینا خبر د بدر ته کوم ځوان نو اوس څه ځنګ وو امزه چې دا وخت زیات وخت وو چې موږ تاسو باندې خبرې کوم سر به خدای دې تاسو د دې یو پروګرام چې سړي احساسات را وپر یو باید یو څه وایي
نو
د ما په نظر باندې دا کډنه جوړ شو خدای دې جوړ کی په بدپال بیننې سو خو متاسفانه وایم بدبختانه وایو چې موږ دولت هغه په خوانې زول ملاو زړه ته راویلې هر څومره چې کوشش وکړو په خبرو باندې د موږ خبرو هم مخکې نه وریاړ کړو چې موږ خبرو خلک فند اخلي بدبختانه چې موږ ملت د موږ دولت د موږ چارواکي دوی نه دل کول اې د سي احساس نه لري چې دا ملت به جوړ ښکاری دا د دې ماته لته لته په تاسو نه چې دا هم زغلې هغه چې ورته بس دوی هم د دې خپل आवाज نه پورته کوي نو که چیرته دوی بیا په هغه تیرو خاصیتونو باندې موږ یو مغاتور خوینه تکرار کړی مو ګومان مې نه چې په وجه دې چې موږ به جوړ شي دا ملت به جوړ شي د ملت غم به وغوړ شي دا ملت په نورم د دربدری کاندې ته وغوړ شي یو کچیر د دې چې موږ ستاره ټولواد کی نو دې تر په ریدو سره و مې ان شاء الله چې دوی دا خپل برنامه چې دوی په کمپاینر کې د موږ پارلمان د موږ د ملت وداران دي نو د موږ پارلمان چې دوی غوړ کړی
بله سن بله بله ډیر مننه سلامت اوسه چې ټلیفون مو کو
مهرباني یک شنونده دیگه داریم نه تماس از اونها قطع شده شنونده ما حمید الله از ولسوالی تیوره ولایت غور در پیام خود نوشته کرده که بسیار خوش هستیم که کابینه تکمیل شد محمد نیا سرباز اردوی ملی در ولایت بدخشان گفته که از دولت همین توجه را داره که با امنیت خیلی تمرکز بکنه و اینا هم از اعلان کابینه استقبال کردند.
یو بل اوریدون که غلام سرور لیکلی دی چه له حکومت هیله لري چه وسی کابینه اعلان کړه والیان او امنی قمندانان هم وټاکی طیب له لشکرګاه څخه لیکلی دی وای خوشبین نه يم مخکې تیر دوره کې هم دغه سیژمنی شوې دی هیله ده چې زما پیغام خبر کړي یو بل اوریدون که عبدالناصر خپلواک له لشکرګاه لیکلی دی وای زه له دې سره موافق یم له دې کابینه سره هیله ده چې مشکلات به کم شي همداراز یو بل اوریدون که سلطان حسین او شوکت الله لیکلی دی چې د کابینه له جوړېدو ته خوشبینه دی او هیله لري چې مشکلات به تر یوه حده کم شي په تیره بیا جګړه به کم شي
بله عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار ولایت لغمان نوشته کرده که کابینه تکمیل شد اما حالا باید ببینیم که اونا خدمت به خود میکنن البته یایی که به مردم خدمت خواد کردن
در تلفن لاری میاو بریدون که لرو گرو چه دوی سوایی مهربانی کوی
سلام
و علیکم السلام
مهربانی سید
زه کډیسا ولایت د ګلا خبرې کوم د کابینټ څخه توقع نه لرم زه په دې اړه چې دا ځای راځي او د تنظیم د دې اثر څه کې یو کابینټ دا او دې ته توقع ورکړي
صحیح مننه چې نظر مو څرګند کو له تاسو مننه بل اوریدونکې حمله رو مهرباني کوي ازادي رادیو ده
بفرمایئ سب رادیو ازادي است
سلام علیکم
و علیکم السلام
مهرباني
جوړ بخیر
مهرباني کوي صاحب
دغه مې درته ویل
مهرباني د دې خبري خو ټلیفون خو قطع شو کرم خان حقانی له نهر سراج څخه لیکلی وای خوشحالي څرګندوم چې کابینه مشخصه او معلومه شوه نور احمد ساحل له کندهار لیکلی دی د ډنلول سوالی څخه کابینه خو جوړه شوه خدای دې وکړي چې په خپل کار کې غفلت و نکړي خو مبارکي ورته وایم
بله، یک شنونده را میتونیم سر اون سبت وقت نشر خبرها بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم، احمد ولیم از ولایت فراش مرزحمت.
بفرمایید آقای ولی.
خدا بکنه که کازنه خوب اهل کار باشه. میگه معمار اگر باشه ساختمان کار درست میاد.
بله سلام، خوشبین هستین حالا شما؟ چرا؟
خدا بکنه که مثلا کار درست رو انجام بده.
بله، دلیل از این که شما خوشبینی ندارین چی بوده؟ تجارب گذشته؟
معلوم میشه مثلا کسی تا اینوال نامده به یک کاری نداخل شد در وقتی اگه نام پشت صحبت کنی چیز کنه میشه.
خواهش میکنم سب بفرمایید، من تا خیلی وقت کم داریم، حدودا نیم دقیقه.
در کابینه تو در سفوگی نمی خوشبینه در دستی به افغانستان خلق دیم مثلا به تیر کنو که هم تا در کم در بار آقلو یا در افغانستان در شرق یا شما در جنوب به دوغم نمسودی نیزون در بول و در دست نامه سره دستی مثلا که نیزده ای کدره فرنو دی اگر اسی منگرده در خواهر غریب فکر بنا نکن چی مثلا در سلط وروای خواهر غریب تکتر.
سلامت و سی دیره مننه لوریدون که وسیله که چه ترسو چه خبرونه دی او خبریش تلفن و نکی لخبر